د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
السلام علیکم قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا جوړی جوړ دا نن د ایتوارې یک شنبه ورځ کال 2023 د جون د میاشتې 14 نیټه ده. د دې خبرې خبرونه کوربایم زه نصیر احمد کاکړ او لومړی مو پام را ګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته. د پاکستان حکومت د هندستان او بنگلاديش په شمول د نړۍ له شپږو وستو هیوادونو څخه د مسافرانو په ورتګ بندیز لګولې او ادا کوي. د کورونا وایرس په پیښو کې 80% کمواله راغلي دي. بلخوا په افغانستان کې د پاکستان سفارت ویلي تروي اونې پوري د کورونا وایرس له امله په کابل کې د ویزو څنګه تړلې ده. د خیبر پښتونخوا په جنخیلو کې د ناامنۍ په ضد احتجاجي پرلتنن 14 ورځ هم دوام درلود. تازه راپورونه وایي د بنو د کمشنر په مشرۍ کې یو جرګه د احتجاج کوونکو سره د خبرو لپاره جنخیلو ته رسیدلې او ټاکل شوی ده د ناټو ائتلاف سرمشریز غونډه به سبا په برسلز کې کیږي او د امریکا د صدر په شمول د ناټو مشران به د سازمان ستراتیژیک تصور ته بیا کتنه کوي. او اوس هم د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي ادارې یا ان سی او سی د نړۍ له شپږو وستو هیوادونو څخه د مسافرانو په ورتګ بندیز لګولې دی. دغه هیوادونو کې هندوستان، بنگلاديش، ایران، عراق، انډونیزیا او جنوبی افریقا هم شامل دي. په یوه وخت کې یادی ادارې ویلي په تیرو 24 ساعتو کې په ټوله پاکستان کې د کورونا 1104 نوي مثبتې پیښې رپورټ شوي. دا ډول هلته 50 کسان مړ شوي هم دي. ان سی او سی ادا کوي چې پاکستان کې د کورونا وایرس د کیسونو په شمیر کې 80% کمواله راغلی دی. هلته په هندوستان کې د روغتیا وزارت ویلي په تیرو 24 ساعتو کې 80,840 نوي د کورونا وایرس کیسونه رامنځته شوي دي او په تیرو 2.5 میاشتو کې دا تر ټولو کم شمیر دی. د جان هاپکنز پوهنتون وایي په هندوستان کې 90 میلیون کسان د کورونا په رنز اخته دي او په افغانستان کې سرکاري شمیرې وایي هلته په تیرو 24 ساعتو کې له کورونا وایرس څخه 15 کسان مړه شوي دي. په افغانستان کې د پاکستان سفارت ویلي د کورونا وایرس له امله په کابل کې د ویزو ورکولو څنګه تروي اونې پوري تړلې ده. په یو وخت پر سوي اعلانې کې ویل شوی چې د ویزو ورکولو څنګه لنن څخه بیا د جون تر 18 نیټې پورې به تړل شوی وي، خو د ویزو ورکولو آنلاین چارې به روانې وي. سعودي عربستان ویلي سږ کال به د حج مراسم ډیر محدود وي او یوازې 80,000 واکسین شوي کسان به حج کوي چې ټول به له سعودي عربستان څخه وي. سعودي عرب دا اعلان پرون د شنبه پر ورځ د حکومتي خبري ادارې لاله کړی او ویلي دي چې دا محدودیت د کورونا وایرس د رواني وبال عمل دی. تیر کال یوازې زر کسانو ته د حج کولو اجازه ورکول شوی و چې پکې له 2 څخه 2 برخي بهرنیانو. تر کورونا وبال مخه هر کال تر 100,000 پوری کسانو د حج مراسم ادا کول چې پکې له ټوله نړۍ څخه مسلمانانو برخه اخیسته. د خیبر پښتونخوا په جنخیلو کې د احتجاج او پرلت نن 14 ورځ وه. دغه احتجاج کوونکي هلته د یو کامی مشر ملک نصیب الله خان د وژنې په ضد په احتجاج دی او غوښتنه لري چې په سیمه کې د امنیت پر ځای کلسي او حکومت د خپلې ژمنې پوره کړي. راپورونه وایي د بنو د کمشنر په مشرۍ کې نن مازدیګر یوه جرګه د پرلتوالو سره د خبرو اترو لپاره جنخیلو ته ورسېده او هڅه کوي چې د احتجاج برخوال په احتجاج ختمولو کاني کړي، خو تازه راپورونه وایي دغه خبرو تورو کې سفر مختاق ندی سوي. پر لټوال وای روان کال د مارچ په میاشت کې حکومت هلته احتجاج کوونکو سره یو لوزنامه اصلي کړي و چې لوري د هدفي وژنو د ختمولو، امنیت پر ځای کولو او د بدرکه کسانو عدالت ته وړاندې کولو ژمنه کړي و. پاکستانی چارواکي وای په بلوچستان ایالت کې د ایران لخوا فعال هغه شپږ غیر قانوني سکولونه تړلې دي چې د ایراني وګړو تر انتظام لاندې فعالیت کاوه. د کوټه مرستيال کمشنر محمد زوهیب الحق په کوټه کې د دې سکولونو د تړل کېدو په خلای کړی دی او ویلي دي چې دا سکولونه په لا قانونه توګه پرانستل شوی وو. مرستيال کمشنر په یو ټویټ کې ویلي چې دا سکولونه ایراني وګړو چلول او زده کوونکو ته پکې د پاکستان د قانون څخه په سرغړونه د بهرني نصاب په اساس سبقونه شدل کېدل. د کوټه د مرستيال کمشنر په وینا د مکتبونو د بلوچستان د شخصي مکتبونو د ادارې بلوچستان پرایویټ ایجوکیشن انسټیټیوټس او ریګولټری اتارټي سره راجستر نو او په خپل سر یې فعالیتونه کول. ټاکل شوی چې د ناتو ائتلاف سرمشریزه غونډه به سبا په برسلز کې کیږي چې پکې به د امریکا صدر جو بایډن په شمول برخه لرونکي مشران به د سازمان ستراتیژیک تصور ته بیا کتنه کوي. ناتو د خپل مقصد اسناد په کال 2013 کې تازه کړی وو، خو د سازمان مشر ینس سټالټنبرګ ویلي له هغه وروسته و ناتو ته ورپیش امنیتي ګواښونه بدل شوي دي. هغه ویلي په اوسني ستراتیژیک تصور کې د چین ذکر نسته او د موسمي بدلون په اړه هم ډیر لږ ذکر شوی دی. هم دا ډول هغه وخت د روسیې سره اړیکې یو ډول وي، خو اوس هغه رنګ نه دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه ده. سرکاري شمیرې خای چې په پاکستان کې په 1300 ساتو کې په کورونا وایرس نور 55 کسان مړ شوي دي او د 1200 زیاتو کسانو ته دغه وایرس لګیدلې ده او د دې تصدیق هم شوه ده. د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې چارواکي وای کوشش کوي چې د روان کال دسمبر میاشتې پورې د ویکسین جوګه خلکو ته ویکسین ولګول شي. بلخوا د پاکستان د کرونا وایرس د سار ادارې داسې شپږش نور ملکونه د بندیزونو په کټګوري سی کې شامل کړي دي چرته نه بچي د مسافرو پاکستان ته پراتګ بندیزي. د ډیوا خبريال ارشد حسین په دې موضوع تفصيلي ریپورت راکړي.
د کرونا د سار سرکاري ادارې NCOC د اتوار پورس خپل تازه شمیرو کې ویلي د تیر یو شواروز دوران پاکستان کې د کرونا د مثبتو پیښو کچه 3.4% پاتې شوې ده. د شمیرې ښکاره کوي چې د نورو 55 کسانو د مړینې سره پاکستان کې تر اوسه پورې په کرونا وایرس د مړو شو کسانو شمیره 1,601 ته رسیدلې ده او ټول ټال 9,140,000 کسانو ته د وایرس ورپورې شوې دی. NCOC وای په کرونا وایرس چې څومره خلک اخته شوي وو په هغه کې نور بیرته روغ شوي او دا مهال یوازې 1,601 کسان په دې رنز اخته پراته دي. پاکستان کې دا مهال اولسته د کرونا ضد ویکسین ورکولو لړۍ روانه ده او حکومت وای د 1 کروڑ نه زیاتو خلکو ته د کرونا ضد ویکسین لګولې دي. د روغتیاي چارو دپاره د پاکستان د وزیر اعظم معاون ډاکټر فیصل سلطان 13 اونۍ په خپل یو بیان کې ویلي وو چې د کرونا وایرس د درېمې چپې زور اوس پرو رو کینی او د مثبتو پیښو کچه په لاندې را روانه ده. د کرونا وایرس پیښو کې د واضح کمیره منستکیدو وروسته پاکستان کې د حکومت لخوا په لګولې شو بندیزونو کې نرمخت اعلان شوی دی، خو ډاکټران وای دا وایرس تر اوسه د یو غواخ په توګه موجود دی او خلکو ته به د دینه د ځان ساتلو لپاره د احتیاط نه کار اغستل وی. د خیبر پختونخوا د صحت د سانګې ډایرکټر ډاکټر اکرام الله ډیو ریډیو ته وای د خیبر پختونخوا حکومت ویکسینو لګولو لپاره خلکو ته اسانې نور زیاتې کړې دي او په کار د چې خلک زر تر زره ویکسین ولګوي
او تر ننه پورې تقریبا 13,00,000 کسانو ته خبر رسیدلې ده د ویکسینیشن. نو دا راځي دا یو ښه رفتار دی، ان شاء الله اوس به تیزیږي. هارډ امیونټي د پاره خدای چې ټایم وایي لګي دومره زر خو کیږي نه صحیح شو جی. زمونږ خو پلان دا دی چې مونږ دسمبر 2021 پورې خپل چې څومره ایلیجیبل پاپولیشن دی ویکسینیشن ته هغه مونږ کور کړو او کوم اوس چې لکه د رفتار زموږ روان شوي دي لکه بیګا مونږ تقریبا 61,000 پورې کړي دي کنه جی. نو دا عین مخکې 40-50 دغه څه فیګرز وو. نو په دې باندې به ان شاء الله چې دسمبر پورې به مونږ ډېر کافي حد پورې خپل پاپولیشن ویکسینیټ کړي او هرډ امیونټي آی لپاره ضروري چې بیا بیماریو راځي نه مونږ ایکسپیکټ کوو خدا نه خواسته بل ویب راځي نو آی لپاره به دغه مخکې به زموږ دومره خلک خلک ویکسینیټ شوی چې دومره تکلیف به ممکن نه جوړ.
په عین حال کې د کورونا وایرس د سر سرکاري ادارې ان سی او سی شپږمش نور داسې هیوادونه په کیټګری سی کې شامل کړي دي د چرتن چې بعد د مسافرو پاکستان ته پراتک بندیز وي. ورسپنډان وای په دغه هیوادونو کې هندستان، بنگلاديش، ایران، عراق، انډونیشیا او جنوبی افریقا شامل دي. مطبوعات وای په کیټګری سی کې شامل هیوادونو باندې به بندیز وي او د هلتنه با خلک د ان سی او سی د ګایډ لاین لاندې پاکستان ته راتللی شي. اخوا د سین صوبې د صحت وزیر ازرا پچی جو پایلټ کې د کورونا وایرس د سلورمې چپې راتلو ویرا خودلې ده او د صوبې په ټولو ضلعو کې د ویکسینیشن عمل د ګړندي کولو وینا کړې ده.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هریه نکړې
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د خیبر پختونخوا حکومت چارواکي وای په صوبې کې د کورونا درېمې چپې په نوي کیسونو کې کمی راغلی دی او په هسپتالونو باندې د مریضانو بوج هم کم شوی دی. خو د صحت چارو کارپوهان وای په کیسونو کې د کمی مطلب د وبا ختمېدل نه دي، د سلورمې چپې امکان هم شته، نو ځکه به د ځان ساتنې په ټولو احتیاطي تدابیرو باندې عمل کول وي او د کورونا پر ضد ویکسینونه لګولو سره ممکنه ده چې د سلورمې چپې مخه ونیول شي. دریو خبريال ارشد مومن په تفصيلي ريپورت راکړي.
د خبر پختونخوا حکومت د کورونا وبا د پاره بیان ډاکټر اکرام خانوي په صوبې کې په یو 50 هسپتالونو کې د کورونا مریضانو د پاره وارډونه مختص کړي شوی، خو ست تیر سو هفتونه د نوي مریضانو راتګ کم شوی دی. ډاکټر اکرام خانوي د صوبې په ټولو هسپتالونو کې د کورونا مریضانو د پاره مختص کټونو کې په 25% کټونو مریضان دي او 15% کټونه خالي پراته دي، چې ورسره په هغه هسپتالونو کې د عامو مریضانو موینه یا او پی ډی سرویس بیا پرانستل کیږي کوم چې د کورونا وبا له وجې بند کړی شوی و. د ګل دورځ نه بلې ډی ریډینګ روختون او نورو لوی هسپتالونو کې او پی ډی بیا شروع کړی شي. ډاکټر اکرام ویل د کیسونو کمیدلو مطلب دا نه دی چې وبا په مکمله توګه ختم شو، بلکې د سلورمې سپې امکان هم موجود دی، باید چې خلک احتیاطي تدابیر خپل کړي او د کورونا ضد ویکسین په وخت ولګي.
د سلورم دې موږ په دې تزابط کولې شو چې موږ دې د درې سلورو میاشتو کې دومره زیات خلک ویکسینېټ کړو چې بیمارې ته بیا هغه سړی ملو نشي چې کوم کې بغافیت لري. نو احتیاط خو به بیا هم کوو، احتیاط به کوو، ویکسینېشن به زیات کړو، ان شاء الله د سلورمې ویو یا د لهر خطر چې ابدي رقم شي.
ډاکټر اکرام خانویل په صوبې کې تر اوسه نږدې 14 لک خلکو ته د کورونا ضد ویکسین لګول شوی، د ویکسینونو لپاره 1500 مرکزونه د وړاندې نه پرانستل شوی او 300 په نږدې ورځو کې پرانستل کیږي. د ترڅنګ د ویکسینو لګولو لپاره 1500 موبایل سنټر هم جوړ کړی دی. د سرکاري شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې په 12 جون 308 او په 11 جون 116 د کورونا نوي کیسونه ریپورت شوی، په 12 جون 14 او په 11 جون 9 تنانو ژوند لاسه ورکړي. د پېښور لیډی ریډینګ روختون ویان محمد عاصم وای د مارچ نه را پدې خو د دوی او پی ډی بند کړې شوې و او دغه بوس د ګل دورځ نه پرانستل کیږي، خو په اول پړاو کې به په محدود توګه مریضان کتلې شي.
داسې شو ټول 1590 شپږسو پورې مریضان د اوکړي موږ دا ګورو ځکه چې ریټن کې موږ سره کرونا کمپلیکس فعال دی، لکه څل مریضان څخه کم موږ سیستم کې داخل دي، نو دا غي علاج به موږ ورسره ورسره د اوکړي مریضان به هم ګورو.
د حکومتي شمیرو تر مخه په خبر پښتونخوا کې تر اوسه 115,000 د کورونا کیسونه ریپورت شوي، په دې کې 4,214 تنانو ژوند د لاسه ورکړي او 1,080 مریضان روغ شوي دي. خو د صحت چارو کارپوهان وایي د صوبې لرو پرتو علاقو نه په وبا د اخته تنانو او د دې نه د مړو شو خلکو شمیر په سمه توګه نه ریپورت کیږي. د دې وبا نه د اغیزمن شو خلکو شمیر زیات کیدی شي، خو حکومتي چارواکي وای دوی د کورونا مریضانو او د دینه د ملکیدونکو تنانو د ریپورت کولو د لپاره کلک تسار نظام جوړ کړی دی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com ټوئیټر @voadiva
د وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه ده. پاکستان کې د کرونا وایرس پر ضد ویکسینونو لګولو لړۍ جاری ده، خو بیا هم د صحت کارکونکو وای چې ډیر خلک ویکسینونه لګولو نه ډډه کوي. د پاکستان انګریزي ژبې اخبار ډان نیوز د رپورټ تر مخه قریب 3 لک خلک داسې دي چې د کووډ 19 د لومړني خوراک نه پس دویم خوراک یا ډوز د پاره واپس نه دی راغلي. د ماهرینو تر مخه د ویکسین نه د ډډه کولو جدا جدا وجوهات دي، خو تر ټولو مهمه وجه پکې د دې ویکسین پر ضد پروپاګاندا ده، او دغه پروپاګاندا مخه نیولو لپاره د حکومت او د پوهه خلکو لخوا کوششونه ضروری دي. د ډیوا خبريال احسان محمد خان په تفصيلي ریپورت راکړي.
د حکومتي اداو تر مخه په پاکستان کې د کرونا پر ضد د ویکسینو کمپاین نور تیزولو د لپاره ګامونه اخلي، او د 2 میلیونو څخه زیات وګړو ته ویکسین خوراکونه په مکمل توګه ورکړل شوې دي. خو بیا د صحت ماهرانو تر مخه د ویکسین کمپاین په محل د ولس لخوا د ناخوخای یا د ویکسینو څخه ډډه کول هم یو لوی چیلنج جوړ شوی دی. د انګریزي ژبې اردن ورځپاڼه په خپل اداریه کې د یو ریپورت کلا ویلې دي په هواد کې د ویکسینو لومړی خوراک اغستونکو کې 3 لک تنان داسې دي چې د دویم خوراک اغستو د لپاره بیا بیا ته د ویکسینو مرکز ته نه دي رسیدلي. د کمیونټي میډیسن ماهر او تحقیقونکي پروفیسر ډاکټر سلیم وزیر وایي د ویکسینو څخه ډډه کولو په شا لوی علت هغه پروپاګاندا دي چې په غیر ساينسي اساس خورول کیږي، چې د کمپو خلکو په ذهنونو کې د شکونو را پیدا کېدو سبب ګرځي. په دې حقلا ډاکټر سلیم وزیر وایي
دا چې کوم دې د خلک یې نه لګی کنه یو خو خپل دې غټه پروپاګاندا وشو کنه په دې پسې پروپاګاندا خو نن په ډېر رول پلی کوي کنه ایون چې کوم زموږ ډاکټران دي کنه وی هم مطلب دی چې دا پروپاګاندا چې واوري نو دا خپل خبرې کوي ساينسي خبرې سوچ نه کوي. یو اولې نه خبره دا ده چې دې ویکسین نه دا ډوره بيماري کې دې شي چې یاره سر درد شي یا سر چورلي یا د نیمسري درد زیات کی یا ایون د مرګي شانتي اثرات راشي. دا دې نه یو خبره کنه فهم دا چې کرونا ته نه کېږي د ویکسین دا چې خلک ناراضي دي ته پکې دي چې کنسلټ کی بته چې ډاکټر سره ملو شي هغه ته وي چې ماته دا مسله
دا کرونا وبا د سات د پاره جوړ شوې ادارې ان سی او سی مشري کوونکې وفاقي وزیر اسد عمر وایي د ویکسینو کمپاین کامیابولو د پاره ګامونه اخلي او حکومت داسې مرکزونه جوړوي چرته نه بچې د ویکسین څخه ډډه کوونکې وګړو ته د ټلیفون د لاري پوه ورکول کیږي. خو ماهران بیا وایي په دې حقلا په کار ده یو داسې موثره ستراتیجی یا لارا ولټول شي چې ولس بیا په ویکسینو اغستو خپل مجبور شي. پروفیسر ډاکټر سلیم وزیر وایي په کار ده د حکومت تر څنګ پوهان هم په دې لړ کې د خپلې برخې ذمہواری تر سره کړي.
حکومت ته پکار دی، این جی اوز ته پکار دی، تعلیمی ادارو ته پکار دی، ڈاکٹرانو ته پکار دی، پوہان ته پکار دی چې هغه د دې بھرپور حمایت کوي د ویکسین. سایډ ایفیکټ نکېږي، خو مطلب دا دی چې د دې لګول ضروری دی. دا یو طریقه کار دی. په شور باندې یو کمپین وکړي کنه چې یاره د خلک هغه شي چې دا ضروری شی دی.
د نړۍ ګردو هیوادونو چې د کرونا وبا څخه بچ کېدو د لپاره د مخنیوي ویکسینو اغستو جوړولو او بیا خپل وګړو ته په وخت رسولو هڅې روانې کړې دي. په داسې کې پاکستان چې په لومړی ورځو کې په دغه منډه کې په شا پاتې وو، خو په دې حقله د ایثارتیا باوجود اوس دا وخت د ویکسینو هڅو کې تیزه لیده کیږي او حکومتي اداو تر مخه 10 میلیونه ویکسین دا وخت هیواد ته رسیدلې دي چې د دغه ویکسینو مرکزونو ته د رسد کومه ستونزه نه لیده کیږي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
دا د وایس اف امریکا ډیبا خبری خبرونه ده. د بنو بجانی خیل سیمه کې د مقامی مشر ملک نصیب خان د وجنی وروستو نن په 14 ورځ باندې هم احتجاجي پرلت روان دي. په پرلت کې برخه اغستون کې یو مظاهره کوونکی لطیف وزیری دی وتا ویل دي چې پرون د خالی پورس به حکومتي نمائندگان دوی سره د لیدنې لپاره راتلل خو هغوی را نغلل، ولې چې غوښتلی مذاکرات دی د پرلت د زینا علاوه په بل کم یو ځکی وشي. د هغه په وینا مظاهره کوونکي په خپلو کې خبرې اترې او سلام مشوره کوي او د هغې نه پس به د راتلونکي دپاره یوه تګلاره ټاکي. دغه مظاهره کوونکي غواړي چې حکومت دې دوی سره شوې ړومبنۍ لوازنامه عملي کړي او تازه رپورټونه وایي چې د حکومت لخوا نمائندگان دغې جرګې ته ورغلي دي او خبرې اترې روانې دي. د ډیوه خبریال عدنان بیټنی په تفصیلي رپورټ راکوي.
د بنو پځانی خیر خوشاله تیر دو اونۍ راسه په احتجاجي پرلت ناس خلک وای د وژل سي مشر ته انصاف تر لاسه کېدو سره په سیمه کې د امنیت غوښتنی نه منل کېږي چې لواجه دوی په بل تګلار جوړولو مجبور شوي دي. خو حکومتي مامورین وای دوی سره د علاقائي جرګې د لارې خبرې روانې دي او علاقه کې د امنیت ټینګښت لپاره د امنیتي ځواکونو سره پولیس پر ځای کړی شوی او د پیښې پلټنې یې پیل کړې دي. د پرلت ایو ګډونوال لطیف وزیری اول 13 ورځ جرګې دوی ته باور ورکړو چې تاسو د بدې سیمې ته حکومتي مشران په خپل راضي او تاسو مطالبه به منل کېږي. هغه ویل جرګه وسدوی څخه غوښتنه کوي چې د پرلت مشران دي بنو کېنټ ته راشي او تر اوسه دوی ته دغه حکومتي مشران نه دي راغلي. هغه ویل که غوښتنه نه منل کېږي بیا به دوی په خپل ټاکل شوی تګلار عمل وکړي چې سره د مړو ماشومان او ځرنو اسلام آباد ته لارې یو وکړي.
حکومت دغه ویل تاسو د راشي موږ په څیر مذاکرات وکړي او هغه مونږ نه مله ورته ویل چې را مونږ نشو درته تاسو بدل تر ځای د نمر روانه ده او تر اوسه پورې د حکومتي چارواکو لارې غلي نه دي.
دا درنه د ایو ځای مشر ملک نصیب خان تر بجنې ورسته په یو دیرشم مئی پیل شوه چې پکښې د مشر ته انصاف تر لاسه کېدو سره د سیمې د امنیت غوښتنې کېږي. تر اوسه د وژنې ذمہداري څه په غاړه نه ده اخستې او پولیس سره هم مقدمه د نامعلومه کسانو پر ضد درج شوې ده. خو ځایي خلک تور پورې کوي چې په سیمه کې اوس هم شو او بد وسلوال په پراخ مټ فعالیتونه ترسره کوي. د پداسې حال چې په ځانې خیل شي په کال 2009 کې وسلوالو پر ضد د میزان په نوم پوځي عملیات ترسره شوي او د عملیات وروسته حکومتي چارواکو دعوا کړي چې په سیمه کې بش پر ډول امنیت پر ځای کړی شوی دی. د وزیر قبیله ایو خامی مشر ډاکټر ګلالم وزیر اویل دوی عیني مطالبه لري چې سیمه کې امن پر ځای کړی شي او د علاقې د هر قسم د شو او بدو وسلوالو څخه پاک کړی شي. دوی وایي کله د مطالبه لپاره ریاستی چرواکی سنجیده وی د امنیت ټینګښت لپاره کوټلی ګامونه پورته کړی چې خلک په خپل هم اوویني. ګلالم وزیر اویل د مطالبه منلو پر ځای دوی ته ویل کیږي چې دلته به پراخه کچه سره بیا عملیات تر سره کړي. خو هغه ویل دلته دین وړاندې هم عملیات تر سره شوی چې پاغې شي یوازې تاوان عام اولسته او ورشته او په سیمه کې امن ورسره نه دی په ځای کړی شوی.
دا موږ اووینو عملی ګام پورته شي چې دا اوسي پاغې چې دا دی چې دلته کې کوم امن چې څه خراب کړی دی دا د موږ نه لري دې د لری شي کسان دا ورنه لري کی پرشنی حال نه دی.
د سیمینار د کمی اسمبلی استاذ او د جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن ډلې غړي زاهد اکرم خان دورانی د پرلت وینا پر مهال ویلي دوی پارلیمان نه هم غوښتنه کړي چې صوبایي حکومت د دوی غوښتنې په منلو کې سنجیده نشکاري او مرکزی حکومت ته په دې کې خپل دلچسپي واخلي او د دې مطالبې د اومنی او پسیمه کې د امنیت په ځای کړی شي. د سیمه حکومتي چارواکي په دې اړوند خپل دریز نه څرګندوي او تر اوسه ډیوا بیا بیا پسیمه کې حکومتي چارواکو سره د رابطې هڅه وکړه خو څه جواب یې ترلاسه نه کړو. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نومنه اخستو په شرط وایي سف امریکا ډیوا ته وویل د کمی جرګې د لارې د پرلت کوونکو سره خبرې رفانې دي. د دوی غوښتنې اوریدل شوې او ضرب حکومتي چارواکي د دوی سره وویني او غوښتنې به هوارې کړي. هغه وویل په خلکو کې تاو تریخواله سیواده او حکومتي چارواکي غواړي چې دوی سره په بل کم سم ځای کې وویني. عدنان بیٹنه ډیوا بنو
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00202-205-003.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د افغانستان سرخار کابل کې چاودنو د افغان فلمی ادارې دوه خزینه کارکونکو هم وجل دي. کابل خار کې د تیری ورځې په دوه جدا جدا چاودنو کې وطن وجل شوې دي چې دوه پکې د افغان فلمی ادارې خزینه کارکونکو هم دي. د افغان فلمی ادارې مشره صحرا کریمی وای چې دغه دواړه هنرمندان د افغان ماشومان لپاره د انیمیشن پروژې د افسانه های افغانستان لپاره کارکونکو وي. د بشری حقوقو تنظیمونو هم په خکیلو غاړو باندې غکړه ده چې د خپل اهدافو لپاره دی ملکی خلک نه قربانی کوي. د ډیوا خبريال حکمل روان په تفصيلي ریپورت راکړي.
د افغانستان په پلازمینه کابل کې د تیری ورځې 14 کې د افغان فلم ادارې حق دوه خزینه کارکونکو وجل شوې چې تازه یې د ادارې سره د افغان ماشومان لپاره د انیمیشن یا افسانه های افغانستان لپاره یې کار پیل کړی و. د افغان فلم ادارې مشري صحرا کریمی په خبره فاطمه محمدی او طیبه مساوی پروند شنبه په ورځ کورته پر لاروي چې د کابل خرپلويدي زبرخه کې پر ټونس موټر چودنه کې وجل شوی. اغلی کریمی چې د خپل همکارانو غم تر رښتونه رسولې دی وی سره په خبرو کې ویل چې دغه دوه خزینه کارکونکو جسدونه تر پرونه ونه پیژندل خو د کورنۍ غړو لوخای جسدونه پیژندل شوی. د کریمی په خبره هیڅ فکر نه کوي چې همکاران یې وجل شوی. کریمی وویل متاسفانه چې زموږ دوه همکاران چې تازه افغان فلم کې کار پیل کړی و د تیری ورځې 14 کې ژوند له لاسه ورکړ. متاسفانه چې هغوی تیره ورځ تر نوخته پورې نه پیژندل کېده او هویت هم معلوم نه و. تیره ورځ عدلي طب له لورې شفخانه کې هویت د کورنۍ د غړو لخوا معلوم شو چې زموږ همکاران وژل شوي. د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویان احمد زیا زیارسنه ته ویلی چې په یادو پیخو کې اوه کسان وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي چې ټول ملکی وګړي دي. په افغانستان کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون مشر لال ګلال د افغانستان جګړه یو نړیواله لوبه بلل یا وای یوازې د افغان وژنې لپاره دغه لوبه پیل شوې چې د افغانستان د هرې طبقې نه قرباني اخلي. خاغلی لال نړیوال غواړي چې په افغانستان کې رواني جګړې ته دی پایتکه یې کېږدي او په خېلو غاړو غږ کوي چې د جګړې اسلامي او نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي او د خپل مخلو لپاره د ملکی خلکو څخه قرباني وانخلي.
منګ په نړیوالو باندې غکو چې دی لوبي ته د پایتکه پیدا کړی او په ملګرو ملتونو باندې غکو چې د جنگ په خېلو خو باندې فشار او یو هغه هیوادونه چې د جګړې ته په نیابتي شکل باندې زور ورکړی دی په هغه باندې فشار او تر څو پورې دغه جګړه د پایتکه پیدا کړی نه باید ملکی خلک د دوی د مخ قرباني شي.
په دې وروستیو کې د افغانستان په سترو ښارونو کې د مکناتیسي ماین چاودنو له امله لسګونه خلک وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. څمو دا وړاندې هم د اریانا تلویزیون یو خبریاله مینا خیری په یو ټونس موټر کې د چاودنې له امله د خپلې مور او یوې خور سره وژل شوي وه. که څه هم تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی خو د کورنیو چارو وزارت د دغو چاودنو د څېړنو خبره کړې. په ورته محل دی افغانستان لڅو ولایتونو نه د جګړو راپورونه ورکول کیږي. طالبانو په ځینو ولایتونو کې د امنیتي پښتو ولسوالیو د نیولو ادعاوي کوي. د سیمې څخه پر رسیدلو راپورونو کې ویل شوی چې له هغو سیمو څخه ځایي اوسیدونکو کډه شوي هم دي چې هلته جګړې روانې دي. بلخوا د افغانستان حکومت وایي په ځینو ولسوالیو کې د دې لپاره شاتګ کوي چې د دې په خبره ملکی خلکو ته پکې زیان ونه رسیږي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت وایي په تیرو څلور ساعتونو کې په لغمان، پکتیا، میدان وردګو، روزګان، نیمروز، بدغیس، سرپل، هلمند ولایتونو کې 101 طالبان وژلي، 102 نور ټپیان کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اکله څه نه دی ویلي. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
Thank you.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا جی ریډیو دی.
السلام علیکم قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا جوړی جوړ ده. نن د ایتواری یک شنبه ورځ کال 2023 د جون د میاشتې 14 نیټه ده. د دې خبری خبرونه کوربایم زه نصیر احمد کاکړ او لومړی مو پام را ګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرټکو ته. د پاکستان حکومت د هندستان او بنگلاديش په شمول د نړۍ لښپوږ وستو هیوادونو څخه د مسافرانو په ورتګ بندیز لګولې او ادا کوي. د کورونا وایرس په پیښو کې 80% کمواله راغلي دي. بلخوا په افغانستان کې د پاکستان سفارت ویلي تروي اونې پوري د کورونا وایرس له امله په کابل کې د ویزو څنګه تړلې ده. د خیبر پښتونخوا په جانخیلو کې د ناامنۍ په ضد احتجاجي پرلتنن 14 ورځ هم دوام درلود. تازه راپورونه وایي د بنو د کمشنر په مشرۍ کې یو جرګه د احتجاج کوونکو سره د خبرو لپاره جانخیلو ته رسیدلې. او ټاکل شوی ده د ناټو ائتلاف سرمشر زغونډه به سبا په برسلز کې کیږي او د امریکا د صدر په شمول د ناټو مشران به د سازمان ستراتیژیک تصور ته بیا کتنه کوي. او اوس هم د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي ادارې یا ان سی او سی د نړۍ لښپوږ وستو هیوادونو څخه د مسافرانو په ورتګ بندیز لګولې دي. دغه هیوادونو کې هندوستان، بنگلاديش، ایران، عراق، انډونیزیا او جنوبی افریقا هم شامل دي. په عین وخت کې یادې ادارې ویلي په تیرو 24 ساعتو کې په ټوله پاکستان کې د کورونا 1104 نوي مثبت پیښې رپورټ شوي. دا ډول هلته 55 کسان مړ شوي هم دي. ان سی او سی ادا کوي چې پاکستان کې د کورونا وایرس د کیسونو په شمیر کې 80% کمواله راغلي دي. هلته په هندوستان کې د روغتیا وزارت ویلي په تیرو 24 ساعتو کې 80,304 دیش نوي د کورونا وایرس کیسونه رامنځته شوي دي او په تیرو 2.5 میاشتو کې دا تر ټولو کم شمیر دی. د جان هاپکنز پوهنتون وایي په هندوستان کې 90 میلیون کسان د کورونا په رنز اخته دي. او په افغانستان کې سرکاري شمیرې وایي هلته په تیرو 24 ساعتو کې له کورونا وایرس څخه 15 کسان مړ شوي دي. په افغانستان کې د پاکستان سفارت ویلي د کورونا وایرس له امله په کابل کې د ویزو ورکولو څنګه تروي اونې پوري تړلې ده. په یو وخت پر سوي اعلانې کې ویل شوی چې د ویزو ورکولو څنګه لنن څخه بیا د جون تر 18 نیټې پوري به تړل شوی وي. خو د ویزو ورکولو آنلاین چارې به روانې وي. سعودي عربستان ویلي سږ کال به د حج مراسم ډیر محدود وي او یوازې 80,000 واکسین شوي کسان به حج کوي چې ټول به له سعودي عربستان څخه وي. سعودي عرب دا اعلان پرون د شنبه پر ورځ د حکومتي خبري ادارې لاري کړی او ویلي دي چې دا محدودیت د کورونا وایرس د رواني وباله عمل دی. تیر کال یوازې زر کسانو ته د حج کولو اجازه ورکول شوی و چې پکې له دریو څخه دوی برخي بهرنیانو. تر کورونا وباله مخه هر کال تر 100,000 پوري کسانو د حج مراسم ادا کول چې پکې له ټولو نړۍ څخه مسلمانانو برخه اخیسته. د خیبر پښتونخوا په جانخیلو کې د احتجاج او پرلت نن 14 مروز و. دغه احتجاج کوونکي هلته د یو کامی مشر ملک نصیب الله خان د وژنې په ضد په احتجاج دی او غوښتنه لري چې په سیمه کې د امنیت پر ځای کلسي او حکومت د خپل ژمنې پوره کړي. راپورونه وایي د بنو د کمشنر په مشرۍ کې نن مازیګر یو جرګه د پرلتوالو سره د خبرو اترو لپاره جانخیلو ته ورسېده او هڅه کوي چې د احتجاج برخوال په احتجاج ختمولو کاني کړي. خو تازه راپورونه وایي دغه خبرو تر کې سپرمختګ نه دی سوی. پر لټوال وای روان کال د مارچ په میاشت کې حکومت هلته احتجاج کوونکو سره یو لوزنامه لاسلیک کړی و چې لوري د هدفي وژنو د ختمولو، امنیت پر ځای کولو او د بدرکه کسانو و عدالت د وړاندې کولو ژمنه کړې و. پاکستانی چارواکي وای په بلوچستاني ایالت کې د ایران لخوا فعال هغه شپږ غیر قانوني سکولونه تړلې دي چې د ایراني وګړو تر انتظام لاندې فعالیت کاوه. د کوټې مرستیال کمشنر محمد زوهیب الحق په کوټې کې د دې سکولونو د تړل کېدو په خلای کړی دی او ویل دي چې دا سکولونه په لا قانونه توګه پرانستل شوی وو. مرستیال کمشنر په یو ټویټ کې ویلي چې دا سکولونه ایراني وګړو چلول او زده کوونکو ته پکې د پاکستان د قانون څخه په سرغړونه د بهرني نصاب په اساس سبقونه شدل کېدل. د کوټې د مرستیال کمشنر په وینا د مکتبونو د بلوچستان د شخصي مکتبونو د ادارې بلوچستان پرایویټ ایجوکیشن انسټیټیوټس او ریګولیټری اتارټی سره راجستر نو او په خپل سر یې فعالیتونه کول. ټاکل شوی چې د ناتو ائتلاف سرمشر زغونډه به سبا په برسلز کې کیږي چې پکې به د امریکا صدر جو بایدن په شمول برخلرونکو مشران به د سازمان ستراتیژیک تصور ته بیا کتنه کوي. ناتو د خپل مقصد اسناد په کال 2013 کې تازه کړی وو، خو د سازمان مشر یان سټالټنبرګ ویلي له هغه وروسته و ناتو ته ورپیش امنیتي ګواښونه بدل شوي دي. هغه ویلي په اوسني ستراتیژیک تصور کې د چین ذکر نسته او د موسمي بدلون په اړه هم ډیر لږ ذکر شوی دی. هم دا ډول هغه وخت د روسیې سره اړیکې یو ډول وي، خو اوس هغه رنګ نه دی.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. سباله چې د ناتو مشران راغونډيږي، نو هغه به د ناتو ستراتیژیک فکر تبا یو ځل بیا نه کتنه کوي. د ناتو د مشرانو په دې غونډه کې به د امریکا صدر جو بایدن هم شامل وي. ناتو په اخیری ځل د دستاویز ته په 2013 کې کتنه کړې و. تیر هفته د امریکا صدر جو بایدن چې د شروع په ورځ د امریکا هوایی فوزونو مشرانو ته کومه وینا کړې و، په هغه کې ویلي وو چې په برسلز کې به هغه دا واضح کړي چې د ناتو د ائتلاف سره او د آرټیکل 5 سره د امریکا ژمنه لکه د کاڼي کلکه ده. بایدن نن د اتوار په ورځ برسلز ته رسیدلی دی. د وایس اف امریکا په ریپورت کې په تفصیل شعیب زاده راکړي.
د ناتو یا شمالي اټلانټیک د تړون سازمان مشران به سبا په برسلز کې راغونډي کې د اتحاد پر راتلونکي ستراتیژیانو او د دغه په بیا کتنه بحث کوي. په دغه غونډه کې بعد امریکا صدر جو بایدن هم ګډون کوي. د دې نه وړاندې په کال 2013 کې هم د یاد اتحاد یو غونډه شوې وه او د ادارې د سیکرټری جنرال تر مخه د دغه را پدې خو د اتحاد په امنیتي خطرو او چیلنجونو کې ډیر بدلون راغلی دی. د ناتو سیکرټری جنرال سټولټنبرګ خبریالانو ته د جمعې په ورځ ویلي، په دې حالاتو کې په موجوده ستراتیژۍ کې چرته هم د چین نوم نه دی یاد شوی او ماحولیاتي بدلون هم چرته نه دی کارول شوی. په حقیقت کې د روس سره زمونږ اړیکې د نن سبا په مقابله کې په هغه وخت کې ډېرې بل شان وې. نوموړي زیاته کړې، نن سبا د روس سره موږ د سوړ جنگ را پدې خوا په لاندینی ځای ولاړ یو. انټرنیټي بریدونه زیات شوي او په دې کلونو کې ګڼ شمېر چیلنجونه پیدا شوي دي. د ناتو لخوا په ستراتیژۍ کې په بدلونونو بحث هغه وخت هم روان و کله چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ و. په ویلسن سنټر کې د اروپا د پروګرام ډایرکټر ډان هیملټن وایي، اروپایانو نه غوښتل چې دغه بحث یا پنډورا باکس د ټرمپ انتظامیې په وخت کې پرانیزي، ځکه دوی نو خبر چې امریکا به څه وایي. د صدر ټرمپ په مشرۍ کې د امریکا پوځي ائتلافیانو سره اړیکې ښې نه وې او وخت په وخت به د دفاعي بجټ زیاتولو په سر دوی ډکول او د ناتو شریک دفاع آرټیکل 15 باندې به پوښتنې هم راپورته کولې. د چهارشنبه په ورځ برتانیا کې د امریکا هوایی فوز غړو کورنۍ ته د وینا په وخت صدر جو بایدن ویلی په برسلز کې بازه دا خبره پر ډاګه کوم چې امریکا د ناتو ائتلافیانو سره کړې لوزونو ته ژمن دی او آرټیکل 15 د پخوا په شان لکه د کلکې ډبرې یا کاڼي دی. صدر جو بایدن نن د سبانه غونډې یو ورځ وړاندې برسلز ته رسیدلې او د نهې په ورځ به د اروپایي اتحاد د مشرانو سره هم ویني. د اروپایي مشرانو سره د جو بایدن خبرې اترې به په جنیوا کې د روس صدر ولادیمیر پوتین سره د لیدو کتو وړاندې کیږي او هیملټن وایس اف امریکا ته ویلي امریکایي صدر غواړي چې دغه ملاقات وړاندې په شا د ناتو ائتلافیانو سوره وي. د ګل په ورځ د ناتو د غونډه په افغانستان کې د امریکا او ائتلافیانو د پوځي عملیاتو د خاتمې اعلان هم وي، په داسې حال چې امریکا د افغانستان نه خپل عسکر راوباسي. ډان هیملټن په وینا پښتنه بداوی چې په افغانستان کې بعد د پوځي عملیاتو ختمې دورستو د ناتو کار سوي. ناتو هیوادونه په دې وړاندیز هم غور کوي چې غړي هیوادونه فوز او پرایویټ څنګه په نوي راتلونکي ټکنالوژي کې د یو بل سره مرستې زیاتې کړي او جمهوریت غوښتونکو او د دوی په شان فکر لرونکو هیوادونو سره ملګرتیا ډېره کړي، چې پکې د چین د زور کمول لپاره د انډو پیسیفیک سیمه هیوادونه شامل دي. د سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس تر مخه د نهې د ورځې په غونډه کې به جو بایډن او اروپایي مشران د نړۍ د صحت نظام خوندي کولو، د نړیوال اقتصاد قوي کولو، د ماحولیاتي بدلون مسلې مخنیوي، انټرنیټي یا ډیجیټل اقتصاد زیاتولو، په نړۍ کې د جمهوریت قوي کولو او ګډو خارجي اندېښنو مخې نیولو په شریکو اهدافو هم بحث کوي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړي.
د وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه ده. په امریکا کې د ایشیای امریکایانو پر ضد د کرکه او د نفرت نه ډکی پیخي د امریکایي میډیا د هډلاینونو برخوي، خو یوازې دا نه ده. تازه ریپورتونه دا هم وای چې د ایشیای امریکایانو پر ضد آنلاین کرکه کې هم اضافه لیدل کیږي او آنلاین هم دغه امریکایان يرول کیږي. د وایس اف امریکا په ریپورت کې په تفصیل بختور شاراکي
د ایشیای خلکو په ضد د تشدد ډک بریدونه زیات شوي، خو اوس په انټرنیټ هم دوی سره د کرکې خبرونه راځي. د انټي ډیفامیشن لیگ لخوا په جنوري کې شوې سروې ښایي د ایشیای خلکو په ضد په انټرنیټ د زوراونو پیښې 11% ته ختلي چې تیر کال 11% وي. سای چونګ د نظر پښتنو د ادارې مارننګ کنسلټ مشره ایډیټر ده.
کله چې د آنلاین زورولو خبره کیږي نو 15% د دغه مسلې ښکار ایشیای خلک وای دوی سره په نسلی بنیادونو کرکه کیږي، کما چې د تور پوستو او سپینیش خلکو سره هم کیږي خو دومره ډیر نه.
دا کوم نه د مارچ په میاشت کې د زرو ایشیای وګړو نظر پختلې وو چې پکې یو کم 10% کسان آنلاین زورول شيو، چې په هغه کې دا 50 کسان سره په سوشل میډیا زورول شيو. چون وای د غزورونه به د ریپورت شوی پی خو نډی رضایت وی
اکثره ایشیای خلک د زهنی ناروغو خبره په ډاګه نه کوي، هغه پټ پټه دغه زغمی او زمونږ معلومات خای چی دغه سی خلک ډیر زیات دي.
یولن شوین په کالیفورنیا یونیورسيټي کې د وباګانو د مخنیوي پروفیسور ده. په اسکایپ وای
هاشټګ داسې دی لکه چې تاسو په دیوالونو سوالی کوي یا ځان نور خلکو ته وروپیژنې او یا هم خیال ملګری راټولوي.
پروفیسر شلن په ټویټر د ایشیای وګړو په ضد د هاشټګ مطالعه کړې او وایي
دا کار ایشیای وګړو پر ضد د کرکې په عقیده جوړي چې نتیجې به ډېرې بدی.
پروفیسر شلن او د هغه ملګرو د مارچ په میاشت کې د چاینیز وایرس په نوم ولکه هاشټګونه موندلې دي چې پکې نیمایي د ایشیای وګړو په ضد د هاشټګ سره یو ځای راغلي دي. مرمر شلن وای د دې وجوهات کا ارسه دي خو پلټنې په کار دي. په داسې حال چې د ایشیای وګړو سره آنلاین تشدد زیاتیږي، پروفیسر سریجان کومار وای دا د لګیدونکو وبا په سیر زیاتیږي.
کتا سو د انلاین تشدد په ضد پیغامونه خورول شروع کړي او یا د ایشیای خلکو سره د یووالي پیغامونه خوروي نو د دې مخالفین به نور هم کرکې خورول له زور ورکی.
بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
او واخ شوه د وس مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونه لزی ورکړي دغه تفصیل به تاسو ته د ریو همکار مختار خلیل وړاندې کړي.
پاکستان کې د حکومرانی تحریک انصاف پارټۍ یوې زنانه وزیرې ډاکټر فردوس عاشقاوان د ټلویزیون په یو شو کې خپل مخالف د پیپلز پارټۍ عبدالقادر مندوخین له مخ سپېړه ورکړې ده. په دغه واقعا د پاکستان په مطبوعاتو کې د تیرو څو ورځو راهیسې مختلف قسمه تفسیري او رپورټونه خپرېږي. نن په دغه واقعا د پاکستان د انګریزي ژبې د مشهور اخبار دی ایکسپریس ټریبیون په یو اداریه کې تفصیلي بحث شوی دی. د اداریه سرحد ته د سړیتوب په مخ سپیرا ایکسپریس ټریبیون لیکي چې پاکستان کې سیاسي مخالفین یو بل سره د ناروا سلوک د پاره ډېر مشهور دي. په اکثر واقعو کې د پاکستان سیاسي مخالفین یو بل پسخه هاګانو دي یا ورله په مخ تور رنگ پوری کی. په دې سبب د ټلویزیون پر روانه شو کې د ډاکټر فردوس هاشکاوان لخوا د پاکستان پیپلز پارټۍ د قومي اسمبلی د غړي د عبدالقادر مندوخیل په مخ سپیړه ورکول سو د حیرانتیا او نوې خبره نه ده. دی ایکسپریس ټریبیون لیکي چې د فردوس هاشکاوان لخوا عبدالقادر مندوخیل یا نور سیاسي مخالفینو سره بدسلوکی کېدل لومبه ځل نه دی، بلکې دین وړاندې هم ډاکټر فردوس هاشکاوان د سیالکوټ یوې زنانا اسیسټنټ کمشنری سره انخته وا، او د دین هم وړاندې د هغه وخت د قومي اسمبلی زنانا غړي کشماره طارق سره لاس اچولی و. اداریه لیکي چې دا ټول واقعات د دې خبرې نمازی کوي چې پاکستان کې دا وخت د حکمرانی تحریک انصاف پارټۍ چارواکي د نورو د عزت احترام د ښه خوی خصلت نه محروم دي. اخبار لیکي چې د سیاسي مخالف لخوا د حکومتي وګړو په کارکردګۍ د اعتراض کولو په جواب کې هغه ته یا هغې ته بد رد ویل یا ورپسې راپاسېدل او لاس کې اوچتول د دې خبرې ثبوت دی چې دغه حکومتي تن د جمهوریت د ودې لپاره د سازگار ماحول پیدا کولو صلاحیت نه لري. دی ایکسپریس ټریبیون لیکي چې عبدالقادر مندوخیل او فردوس هاشکاوان دواړه د ډیری مدینه د پارلیمنت غړي را روان دي، خو که د دوی د صبر زغم دا معیار وي د کوم څرګندونه چې فردوس هاشکاوان کړي ده، نو بیا خو د قانونو ساده د یو دروند خوږ مقصد په حاصلولو کې د دې قسمه پارلیماني غړو کامیابی ناممکنه ده، او دا یقینا چې ډیره د بدقسمتۍ خبره ده. بل دا چې دا قسمه واقعات د خلکو په خپلو نمایندګانو بلکې په ټول پارلیماني او جمهوري نظام اعتماد ختموي. اخبار لیکي چې په دې قسمه پریوتی سلوک د پاکستان د سیاستدانانو فائده صرف دومره وشي چې ډیر خلک د غشو وګوري او په خپلو حلقو کې په محفلونه ګرم شي، خو دا سپک شهرت تر ډیر وخته پورې د پایدو نه وي. ایکسپریس ټریبیون خپله اداریه د پاکستان پارلیماني غړو او سیاستدانانو ته په دې لنډ شان نصیحت کولو قطمه کړې ده چې په دې سیاستدانانو کې ډیر د پاکستان په بهر دنیا کې نمایندګي کوي. په دې سبب په دوی لازمه ده چې په خپل سلوک کې د انسانیت او د شرافت د حدونو ځینې نوځي. باید چې دوی په دې ځان پوه کړي چې خپلو اعتراض کوونکو له شرافت سره د جواب ورکولو صحیح لار کومه ده، او د کیمرې په وړاندې د ناستې او د خبرو اترو کولو په وخت د خپل حد نه بهر نوزي.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
تاسو د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ته غوږی. پاکستان په قومي بجټ کې د مالګي یا د ټیکس په مت کې پېټرولیم لیوي هدف 15% زیات مقرر کړی دی، او دا هدف د تیر کال په مقابله کې 450 ارب روپونه 610 ارب روبوته زیات کړی دی. په هانوی د دې هدف پوره کولو لپاره به په پېټرولیم او ډیزل په بیو کې زیاتوالی راشي، او د دې نیغ په نیغه اثر به عام کس باندې پریوزي. دیوا خبریال ریاض حسین په تفصیلی ریپورت راکړي.
د پاکستان په قومي بجټ کې مرکزی حکومت د پېټرولیم لیوي هدف د تیر مالی کال په پرتلا 15% زیات مقرر کړی دی، او د کال 2021 لپاره مقرر کړی شوی هدف 450 ارب روپو په ځای د مالی کال 2022 لپاره دا هدف 610 ارب روپۍ مقرر کړی. د اقتصاد ماهرین وایي د دې هدف پوره کولو لپاره به د پېټرولیم او ډیزل په بیو کې اضافه کیږي، او دا به نیغ په نیغه په عوامو د ګرانې بوج نور هم زیات کړي. په دې حق له اقتصاد ماهر انجینئر او جرنالیسټ فواد یوسف زیوایی د حکومت لخوا په ترقیاتی بجټ کې اضافه شوې ده او امید څرګندېږي چې د کرونا وبانا اغیزمن اقتصادي حل زلو کې اضافه وشي او د سره بعد د پټرولو او ډیزلو په استعمال کې هم زیاتوالی راشي. دی بیا وایي وړاندې حکومتونو به په پټرولو او ډیزلو زیات جنرال سیلز ټیکسونه اخستل، خو د تحریک انصاف په حکومت کې ډېر زیات توجه په پټرولیم لیوی ورکړې ده او د هغې بنیادي وجه دا ده چې پټرولیم لیوی قابل تقسیم حاصلو ته نه ځي، بلکې نیخ په نیغه د مرکزي حکومت په ګټه کې شمارل کیږي. دوی وایي د هدف پوره کولو لپاره به پټرولیم لیوی کې اضافه کیږي او دا به بیا د عام وګړي په قوتي خرید باندې اثرات پرې باسي. د قومي بجټ وروسته د پاکستان وزیر خزانه شوکت ترین د دې خبرې پخلی کړې دي چې په راتلونکي مالی کال کې به په پټرولیم لیوی د یو لیټر په سر د 15% نه تر 40% یا 25% ته زیات کړی شي. تیر ورځ په خبری کانفرنس کې شوکت ترین ویلي په نړیواله کچه په ایران د امریکا لخوا اقتصادي بندیزونه کم شي نو دې سره به د پټرولو بیې هم راکم شي. شوکت ترین دا هم ویلي چې د سعودي عرب سره خبرې اترې روانې دي او امید دی چې سعودي عرب به پاکستان ته په ورستو ادایګي تیل ورکړي. خدای اقتصاد ماهر سجاد احمد وایي په نړیوال مارکیټ کې د کرونا وبا له امله د وړاندې نه د خام تیلو پیداوار کم کړی شوی وو، خو اوس په دې کې اضافه شوې ده. دوی وایي د سعودي عرب لخوا پاکستان ته د تیلو ورکولو د پټرولیم لیوی سره هیڅ تعلق نشته.
پیمنٹ باندې هو په تیلو په قیمت څه اثر نه پریوزي، هغه یو قسم له قرضه شولا. پټرولیم لیوی کمیدو کې هغه څه کردار نه لري. مارکیټ کې د تیل لا پریوتو یا د خطرات لو د ستمبر نه مخکې څه امکان نشته. تاته به مهنګي راز دا د ډیر د پریشانی خبره بوي. د دین غیر سهل دي سرشت، ځکه چې دوی ډایرکټ ټیکسس کې یا ټیکس بیس دي، هغه کې دوی څه خاطر خوا کامیابی نه د مونډلې.
سیلن وايي په کال 2013 کې د سعودي عرب حکومت پاکستان ته $3 ارب نقد او د $3 ارب په ورستی ادایګي تیل ورکولو لوس کړي وو، خو بیا ورستو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خرابېدو له امله پاکستان سعودي عرب ته $2 ارب واپس کړي وو او د سعودي عرب لخوا د ویډیا تیل ورکولو کار هم ځنډول شوی وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان،
د واشنگتن ڈی سی نا. دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
پاکستانی چارواکي وايي په بلوچستان کې د ایران لخوا فعال هغه شپږ غیر قانوني سکولونه تړلې دي چې ایرانی وګړو د تنظیم دلاندې کار کوي. د کوټې مرستيال کمشنر محمد زهيب الحق په کوټه کې د دې سکولونو د تړل کېدو تصدیق کړي او ویلي دي چې دا سکولونه په غیر قانوني توګه پرانستل شوي وو. د دې خبريال حمید سمسور په تفصيلي ریپورت راکړي.
د بلوچستان د تعلیم د څنګ چارواکي وایي چې په دغه شپږ واړه سکولو کې وز د کوونکو ته د ایران حکومت نصاب ورته ویل کېدی او دغه سکولونه د حکومت له منځوري پرته پرانستل شوی دی. د ایران د تعلیم نصاب دلته د پاکستان د تعلیم د څنګ له بورډ څخه منظور نه دی او دغه زده کوونکي د نورو زده کړو لپاره به ایران ته تلل. حمله دې کبله دوی دغه شپږ واړه سکولونه د پلټونو وروسته وتړل. د بلوچستان د تعلیم د څنګ نور الله ویل چې څلور نور سکولونه هم ودوی تر شودل سوي دي، داغه په حق لبنې هم پلټنی روان دي. صوبایي حکومت ویل چې دغه سکولونه اوس د موجوده وخت د قانون لمخه د شخصي سکولونو چې کوم قانون دی داغه اړتیاوینه پرکوي. د تعلیم د څنګ چارواکي ویل چې دغه سکولو منځوري د بلوچستان ایجوکیشن فاونډیشن څخه لازمی ده. لدی ز خبر رجستریشن کوي.
ایرانی کونسلیټ لجا اړخه ځخه په بلوچستان کې تر 12 ټولګي پوري وو. په دې واجه منسوي په بلوچستان کې د نن بلوچستان ایجوکیشن فاونډیشن خپل قانون لري. داغه قانون دا دی چې دلته کومه تعلیمي ادارې پرایوټ تر خلاصېږي چې هغه نان ګورنمنت ادارې دي. داغه رجستریشن له بلوچستان ایجوکیشن فاونډیشن سره ضروری وو. دا کوم شونځي چې تړل شوی دي هغه دغه د بلوچستان ایجوکیشن فاونډیشن رجستریشن نه درلودې. نو په دې وجه باندې دا چې دا تر 2000 ته نږدې جنې والکان پکښې وو دغه تعلیمي ادارې لدی کبل تړل شوی.
چارواکي وایي چې دغه سکولونه د ایران حکومت له لوري چلول کېدل او استادان هم ایرانیان وو. دا د کوټ شار په کیرانی او د غډول او په هزاره ټاون کې پرانستل سوی وو. چیرې چې زیات شمیر د هزاره قبیلې سره اړه لرونکو په دې کې زده کړې ترسره کولې. خو د سکول انتظامی چارواکو بیا وویل چې دغه سکولونه دوی د 1991 د تعلیم د څانګې او د سکول د انتظامی له لوري د یو یاداش د لاسلیک کولو وروسته پرانست دي. خو په تیرو ډیر سکولو کې د دغو سکولو بیا منظوري نه ده سوې. د بلوچستان ټول پرایویټ تعلیمی ادارو لپاره لازمی دي چې دوی د بلوچستان ایجوکیشن فاونډیشن څخه خپل رجستریشن وکړي او د دوی قانوني غوښتنې پوره کړي او خپل ځان هم له دوی سره ثبت کړي. حمید سمسور، یو ای ډیوا، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په بلوچستان کې د یورپی یونین په مالی مرسته د انټرنیشنل ټریډ سنټر یا ای ټی سی لخوا د ګریس پنوم یو پروجیکټ کې یو شمیر خزو او سړو ته د تجارت یا کاروبارونه کولو لپاره تربیت ورکول شوې ده. د دغه تربیت مقصد دا ده چې خزي او سړی چې کله دې جوګه شي چې خپل کاروبار یا تجارت کولای شي، نو هغه سره د دې کاروبار او تجارت لپاره لازمی پوهه او تربیت همي. خپل کاروبارونه او تجارت شروع کولو لپاره به د دې پروجیکټ لاندې د غخزو او نارینه سره نور مرستې هم کیږي. د دې خبريال حفیظ الله شیرانی په تفصيلي ریپورت راکړي.
د گراسپ په نامه پروجیکټ په ترڅ کې د بلوچستان په جوب سیمه کې 50 میرمنې او نارینه تربیه شوی او دوی ته د کرهنې، مالداري او کاروبار نوې طریقې ورښول شوی. د آی ټی سی په نامه د غیر سرکاري تنظیم ټرینر یا شوونکی ډاکټر فریدا وای د روان کال په مارچ میاس کې په کوټه شار کې وشو ته د کرهنې او مالداري په اړه ټریننګ ورکړی وو. دا وای چې لغه ورسته ورته دا څرګنده سو چې دا ټریننګ د بلوچستان په نورو ضلعو کې هم ورکول ضروری دی. د ډاکټر فریدا په خبره دا ضروری نه ده چې هر څوک به نوکری غواړي. وای هنر د انسان په ژوند کې ډیر څه کولای شي. میرمنې هم دا توان لري چې د زراعت او مالداري په برخو کې کار وکړي او هنر ترلاسه کړي، ځکه چې میرمنې په کرنه او مالداري کې ډیره مهمه ونډه لري.
موږ مین مقصد چې د ټریننګ کم دی هغه دا دی چې ضروری نه دی چې تاسو سره ګورنمنت جاب نشته ته پر کور کښینی. د ټریننګ مین مقصد دا دی چې د اګریکلچر لګندوم کم هم مال مویشي یا کم زراعت کم شي څه ته کری، کم شي ته ربی، د کم شي ته کټای کوي، په هر شي کې یو ګټ استا. لیکن دا هغه تفاره د انسان سره د هنر ونه ډیر ضروری دی چې تاسو سره هنر وي بیا تا کار کولای شي. نو بیسیکلی هغه ضروری دي چې دا هنر چې دی خامخابې صرف میل کوي، دا هنر چې دی دا فیمیل هم کولای شي. زه په خپل یو ویټنری ډاکټر یم.
په تربیتی غونډه کې شریکه د ژوب اوسیدونکو برېښنا وای په خپل کلیک شي ډیر مزکی لري، خو تر اوسه د کرنې او مالداري د ساتلو معلومات ورسره نه وو او جديدي طریقې نه وېزده. وای لدی تربیت وروسته یې ډیر څه زده کړی.
دروسه پور خل مو سره مکه ارسول خو طریقې مې نه وېزده. جدید طریقہ وانی موږ نور خبرو او نمشتو دروس چادر سپورټ را کړی وای. د دوی ډیر ډیر شکریا ډیر سپورټ یې را کړل یا او په دغه باندې به موږ مختم تللای سو. موږ خپل کاشکاری شکوالای سو، خپل مال مو ویشي موږ په شته طریقہ باندې مختب وزلای سو.
د تربیتی غونډې یو بل ګډونواله محسنا د تربیتی غونډې د اهمیت په اړه داسې وایي.
د موږ مارکیټو زخم سال کې پوی راولو د سينور شانوي. نو موږ ته پکار دي موږ خپل په کور کې خپل بنسونه او اني چرګي دا شان ګټ استعمال کو چې موږ خپل ځان ته فائدہ ورسنه. نو موږ خپل ځانو ته فائدہ ای بل ته فائدہ ورکو او ګرته مارکیټو کې اني خپل منافع کو. مخکې زمانہ کې د سیوسي هغه خلکو مې اخیستل کې نه ټریکټران ول نو د سي جديده طریقې ول سي هغه په هغه طریقو باندې کار کولی. اوس موږ په زمانہ کې جدیده طریقې رغې ټریکټر رغې نو د سي کارونو څخه باندې موږ کشتاری کوو.
د انټرنیشنل ټریډ سنټر د چارواکو په خبره د یورپی یونین په مالی مرسته د گراسی په نامه د کلیوالو سیمو د پرمختګ 15 کلن دغه پروجیکټ د بلوچستان په ژوب، خوزدار او لسبیلا سیمو کې پیل شوی چې لمخې سلګونه میرمنې او نارینه تربیه شوي دي. دغه پروجیکټ پروجیکټ په کلیوالو سیمو کې د هغو میرمن او نارینه لپاره دی چې غواړي په مالداري کرنه او تجارت کې پرمختګ وکړي او خپل تجارت ته ترقی ورکړي. ګراسی پروجیکټ دوه کال وړاندې پیل شوی چې تر درې کال به نور هم په دغو سیمو کې کار کوي. د پروجیکټ تر سیوري لاندې د بلوچستان تر څنګ په سین ایالت کې هم کار پیل کړی دی. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا.
وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.